مازیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو د خبرونې ته خراغلاست. قدر منوریدونکو، په دې اوساته خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د روانو چارو په اړه راپورونه او همدارس د زهرو کاروان پروګرام خبريږي. خولمړی په مکرۍ خبرونو ته، د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو ملالی یوسفزی له پاکستان غوښتي دي چې د بی اسناد افغان کډوالو جبري استلو دروي. هغه ویلي په ځانګړي ډول د هغو ښځو او نجونو تیار برخلیک ته اندېښمنه ده چې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. ملالی د فرانسې له خبري اژانس سره په پرونی مرکه کې ویلي چې د افغان کډوالو د جبري استلو له کبله ژوره اندېښنه لري. ملالی یوسفزی چې په 2014 میلادي کال کې د نوبل د سولې جایزه وګټله، د څرګندونې داسې مهال کړي چې پاکستان د تیر کال نومبر میاشتې راهیسې د بی اسناد افغان کډوالو ډله ییز استل پیل کړي. اسلام آباد وایي چې د اسنادو لرونکي افغان کډوال د یو بل کال په مخه هم په دې هیواد کې اوسېدی شي، خو د بی اسناد افغان کډوالو استل به دوام وکړي. د راپورونو له مخې تر اوسه له 6 لک ډیر افغان کډوال له پاکستان استل شوي دي. د بشري حقوقو څارونکو ډلو هم خبرداری ورکړی چې افغانستان ته ځینې استل شوي کډوال ښایي د طالبانو لخوا مجازات شي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت وایي چې پاکستانی چارواکو پاکستان ته د افغان سوداګرو د سبزیجاتو او میوو د 300 لاریو د تاک مخنیولې ده. د سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرنی تجارت لمشرې ماریا کازی سره پر دې ستونزه خبرې کړي. په بیان کې راغلي چې د افغان سوداګرو د لارې د موقتو جوازونو د نه لرلو په پلمه په تورخم، سپین بولدک او خرلاتسي کې درول شوی دی. پاکستان وخت نا وخت د افغانستان د میوو په موسم کې په یو او بل پلمه د افغان سوداګرو د مالونو او تولیداتو مخنیسي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې تل ټینګار کړی چې سیاست باید له تجارت جلا شي. د طالبانو سرحدي چارواکو نن خبر ورکړ چې هغه لستنه افغانان چې د پاکستان په زندانونو کې بندیانو له بنده خوشی شوي او ورمورز خپل هیواد ته رسیدلی دي. د ننګرهار په تورخم کې د طالبانو سرحدي امریت ځینو رسنیو ته ویلي د کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله 2 کاله او 6 میاشتې بندیانو چې له ډیورنډ کرښې افغانستان ته اوښتي دي. همدې امریت په جلا مورد کې ویلي هغه ماشوم هم چې 2 کاله او 6 میاشتې د پاکستان په یو زندان کې تیر کړی وو ده هغه کورنۍ ته وسپارل شو. د اسرایلو د پاوځ راډیو نن وویل چې د اسرایلی پاوځ چې اسرایلی پوځیانو د غزې په جنوب کې پر خان یونس سیمه په هوایي حمله کې احتمالا د حماس توندلارې ډلې پوځي مسؤل محمد الزیف وژلی دی. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس یوه تروریستي ډله ګڼي. د اسرایل د پاوځ راډیو ویلي دا معلومه نه ده چې محمد الزیف د حمله کې ورشل شوی کنه. د رادیو په وینا د دې راپور په باب څېړنه کوي. د ریټرز خبري اژانس د راپور له مخې د حماس تلوال کیلاندې د غزي د روغتیا وزارت ویلي چې نن هم د غزي په جنوب کې د اسرایلو په تازه حمله کې لږ تر لږه 100 فلسطینیان ورشل شوی او 209 یا نور ټپیان دي. خپلواک سرچینو لا تشمیره نه دی تایید کړی. په نیپال کې ژورون کوډالو نن د 500 ترې تم شویو کسانو لړلې د یو تن د مړی د موندلو خبر ورکړ. دا کسان د پشکال تر ورختونو وروسته د ځمکې خویدنې له کبله لادرکه شوي دي. د نیپال په مرکزي ولسوالۍ چتوان کې پرون د ځمکې خویدنه یو سینته د موټرو د غورځېدو سبب شوه. د پولیسو ویان کومار نیوپانی فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي چې دا مړی د پیښې له ځایه 25 کیلومتره لرې موندل شوی دی. او ټاکل شوی د اروپا د 2023 کال د اتلولۍ جام پایلو به سبا نا وخته وشي. د اسپانیا او انګلستان ملي لوبډلې به سبا د کابل په وخت شپې 12:30 بجې د برلین په اولمپیک سټډیوم کې سره مخامخ شي. د نیم پایلو به په پړاو کې اسپانیا فرانسې او انګلستان هالند ته ماتې ورکړه او پایلو به ته ووتل. دا مسابقه چې 23 لوبډلې پکې وي د جون په 14 د جرمني په لاسو خرونو کې پایل شوې. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل را سره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه خبرو. و باوري چې یو امریکایي چارواکي ویلي طالبان باید د تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې ژمنې عملي کړي. په یو مرکه کې پوښتو چې دا ډلې کومې دي.
هغه ډلې چې په مستقیم ډول د امریکا او یا متحدینو ګټو ته ګواښ کېدلی شي د امریکا تمرکز معمولا په تیر کې هم په هغو افغان یې چې القاعده او داعش دي.
د ناروې د کډوالو شورا وایي په افغانستان کې د برتانیا حضور به د مرستو د رسولو او د ښځو د ملاتړ په چارو کې اغېزمن وي. په نورو موضوعاتو کې په کابل کې په ترانسپورتي وسایلو کې د ښځو ستونزو ته کتنه کوو.
تعداد زیات ده خو هغه نظم او ترتیب نه ورته لري. مثلا دا چې د ښځو بسونه باید بیل وي، ټیکسي وانان هم بیا هغه مېرمنې چې یوازې اوسي هغه په ټیکسي کې نه پورته کېږي چې ویریږي.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په یو پزړپوري راپور کې به واوري چې د ګرمۍ له زیاتېدو سره د شیریخ بازار هم ګرم شوی دی.
ګرمي شروع شوی ده او شیریخ ته ډېر غټ مخلوق را روان دی. د هر ځای نه مینهوال را روان دي، ټول افغانستان نه خلک را روان دي، یعنې دې پورې چې خارج نه هم خلک را روان دي د کامې شیریخ ته.
د زهرو کاروان اونیس پروګرام د خبرونې په دوهمه نیمه کې خپرېږي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه ز احمد تکل د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت باید د خپلو ژمنو لمخه په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه وکړي. د دې وزارت د امنیت او سیاسي چارو د څنګه مشر لیم واسلی پرون جمعه د ناتو د 15 اویایمې کلیزې په مناسبت جوړ شویو مراسمو کې د امریکا غږ دیوی رادیو سره په مرکه کې ویل داعش وسلواله ډله په نړیواله کچه یو ګواښ دی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د دې ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه لري. دا په داسې حال کې ده چې د تېرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو امنیت شورا د بندیزونو د څار ډلې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د ناامنۍ سرچینه ده او داعش او القاعده ترهګرو ډلو د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي ځایونه هلته موندلی شي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د داعش خراسان څانګې د وسلوالو او القاعده شبکې د غړو د موجودیت په اړه اندېښنې مخ پر زیاتېدو دي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د امنیت او سیاسي چارو د څانګې مشر لیم واسلی ویلي داعش وسلواله ډله په نړیواله کچه یو ګواښ دی او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د دې ډلې د موجودیت په اړه اندېښنه لري. نوموړي په واشنگټن کې د ناتو د 15 اویایمې کلیزې په مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې د امریکا غږ له ډیوي راډیو سره په مرکه کې ویلي په افغانستان کې د طالبانو حکومت باید د خپلو ژمنو له مخې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. واصلي په دې مرکه کې دا هم ویلي چې په افغانستان کې وضعیت ډیر سخت دی او طالبان باید له افغان ولس سره خپلې کړې ژمنې عملي کړي. نوموړي ویلي طالبان باید د افغانانو لپاره آزاد او سوکاله ژوند برابر کړي او په خبري نړیواله ټولنه په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه لري. خغلی واسلی دا هم ویلي یو عنصر چې طالبانو پرېژمنه کړي په خپل هیواد کې د نن عادت راګري سره مبارزه ده او هغوی باید دا موضوع جدي وبولي. د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو د امنیتي چارو یو شمیر پوهان په افغانستان کې د ترهګرو ډلو موجودیت د دې هیواد په ګډون د ټولې سیمې لپاره خطرناک او د اندېښنې وړ بولي. دلی اختر راسخ ازادي راډیو ته وویل
دغه خطرناک ډلو ټپلې د دې سیمې د ناامنۍ او د تباهۍ د غولسونو د بربادۍ لپاره ورستل بلې قوت روان دي. دغه لوبه ډیره خطرناکه لوبه ده. ای کاش چې زمونږ اولی ملک ټول سره لاس په لاس شي د دغه لوبه د مخنیوي لپاره، د دغه لوبه د منځ وړلو لپاره، بل د تجارت، خې اقتصاد او د امن لوبه شروع کی او دا لوبه ورانه کی.
دا په داسې حال کې ده چې په نړیواله کچه هم په افغانستان کې د داعش په ګډون د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنې موجودې دي. تازه د تېرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې په یو راپور کې ویلي افغانستان د ناامنۍ سرچینه ده چې داعش او القاعده ترهګرې ډلې پکې د خپلو فعالیتونو لپاره خوندي ځایونه موندلی شي. په راپور کې راغلي وو چې افغانستان لا هم د ترهګرو ډلو لخوا د خوندي پټنځای په توګه پیژندل کیږي. د دې وړاندې د روان میلادي کال د مئی په میاشت کې د امریکا د دفاع وزارت په یو راپور کې خبرداری ورکړی و چې په افغانستان کې موجوده د داعش خراسان څنګه په سیمه کې د لویو بریدونو د کولو وړتیا لري. په دې راپور کې په ایران او روسیه کې د داعش وروستیو حملو ته چې لامل یې لسلو ډیر کسان وژل شوي هم اشاره شوې وه. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د منځنۍ اسیا د هیوادونو په ګډون پاکستان هم په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه اندېښنه ښودلې، خو طالبانو په وار وار ویلي چې د داعش وسلوالې ځپلې او ډاډې ورکړی چې د افغانستان خاوره د هیڅ هیواد په ضرورت ونه کارول شي.
د اکرام الله اکرام پر راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو حکومت باید د خپلو ژمنو په اساس په افغانستان کې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي، خو امریکا په خاص ډول د کومو ډلو پر ضد او څه ډول مبارزه غواړي؟ دا موضوع مې د سیاسي چارو له شنونکي قریب رحمان شهاب سره په مرکه کې وشاربله. ښاغلی شهاب، د مرکه په پیل کې زما دې پوښتنې ته ځواب وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هدف کومې تروریستي ډلې دي؟
کله چې په افغانستان کې جمهوریت حاکم و، په خپل د اسلامي جمهوریت او د امریکا د متحده ایالاتونو خبره دا و چې په افغانستان کې لشلو تر 22 ترهګر ډلې فعالیت کوي. کله چې بیا واک طالبانو ترلاسه کړ، نو په دومره وخت کې چې اوس طالبان واکمندي یا درې کاله د دغو شلو یا 22 ډلو بشپړ لمنځتلل ممکن نه دی. نو په دغه اساس چې امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي هدف مختلفې ډلې دي، چې په هغې کې دوه درې لویې ډلې کېدلی شي، په هغې کې القاعده او داعش دي، او تر دې وروسته بیا موږ کوچنۍ ډلې پخوا تعریفولې د جمهوریت په ادرس کې چې لشکر جنګوي ده، لشکر محمدي او دا نورې ډلې، دا ټولې هغه ډلې وې چې په افغانستان کې د فعالیت خبره کېده. او په دې اړه فکر کوم چې تر اوسه پورې واضح پیغامونه نه وړاندې شوي چې ګواکې دا ډلې د افغانستان کې لمنځه تللې.
د طالبانو امنیتي ځواکونو د داعش ډلې پر ضد څو ځلې عملیات کړي دي، او په دې وروستیو کې مثلا په ننګرهار کې د یو مشهور قومندان ذاکر الله نومې د فکر کوم په ابو شیر مشهور د هغه د وژلو خبرې هم ورکړ. نو فکر کوي چې د امریکایي چارواکو لپاره دغه اندازه عملیات چې د طالبانو حکومت د داعش ډلې پر ضد کوي کافي نه دي؟
خبره دا ده چې په خپل دغه عملیات کې چې داعش ډله په افغانستان کې لا هم فعالیت لري او د بیا راپورته کېدو لپاره قوي کار کوي. کله چې د دوی لوړه درجه قومندانان د افغانستان په مختلفو سیمو کې حضور لري، نو معنی همدا ده چې دوی شته. او فکر کوم چې د طالبانو مبارزه یا د طالبانو جګړه په دې برخه کې تر ډېره موثره و. ځینې امریکایي چارواکو په خوا دا نظر ورکړی و چې ګواکې طالبانو د داعش پر وړاندې ښه مبارزه کړې، ولې کافي نه ده. نو دغه د نه کفایت خبره فکر کوم تر اوسه پورې ځینې دلایل لري، او هغه دا دي چې واضح راپور دهی نشته، او زما په نظر ښایي ځینې داسې تعهدات هم موجود دي چې هغه د عامو خلکو او عامو لس سره نه شریک، او په هغې کې بعد راپور دهی موجوده وي هغه تر اوسه نه ده ترسره شوې.
ځینې نورې سیمه ییزې ډلې دي هم چې امریکا د تروریستي ډلو په سترګه ورته ګوري، مثلا حزب التحریر دی د منځنۍ آسیا په څو هیوادونو کې نفوذ لري، او همداراز د چین د اویغورانو وسلوالې ډلې دي. دلته د امریکا په غوښتنو کې دا ډلې هم شامل دي که یوازې ټول تمرکز یې پر داعش او القاعده دی؟
فکر کوم امریکا تر ډیره په هغو ډلو تمرکز کوي چې مستقیم ډول د امریکا ګټو ته ګواښ یي. ځینې ډلې سیمه ییز اهداف لري، ځینې په مشخصو هیوادونو کې اهداف لري، او ځینې بیا لوی اهداف لري. مثلا حزب تحریر په ډیری هیوادونو کې د ترهګر ډلې یا د ترهګر حزب په توګه نه دی پیژندل شوی، هغه یو حزب دی، یو فعالیت کوي. او د شرقي ترکستان ډلې یا د تورته نور نمونه چې یادېږي، هغه مشخص په یو جغرافیه پورې تړلي خلک دي او اهداف هم مشخص دي. هغه ډلې چې په مستقیم ډول د امریکا او یا متحدینو ګټو ته ګواښ کېدلی شي، د امریکا تمرکز معمولا په تیر کې هم په هغو اوسامي ته ما مخکې یادونه وکړه، په دې کې دوه اساسي لوی ډلې چې القاعده او داعش دي، دوی د دې د لمنځه وړلو په اړه باندې ډېر فکر کوي، او خبر نشر شو چې ګواکې د القاعده لومړی درجه مشر په کابل کې په نښه شوی یا لمنځه وړل شوی دی. نو دا هم یو پیغام و چې ګواکې دا ډله لا هم په افغانستان کې شته. نو فکر کوم طالبان به په دې اړه له امریکایي چارواکو سره د دوحې او نورو ناستو په پلیټ فارمونو کې خبرې کوي، ولې د امریکا مرکز معمولا نه غډلې دي چې د امریکا ګټو او یاد متحدینو ګټو ته مستقیم ګواښ پیښي.
د سیاسي چارو شنونکي قریب رحمان شهاب چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې په افغانستان کې د تروریستي ډلو پر ضد د مبارزې لپاره د امریکایي چارواکو د بیگانه غوښتنې پر موضوع خبرې کولې. لښخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبخالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ د ناروی د کډوالو شورا په افغانستان کې د برتانیا د حضور د پراختیا د غوښتنې هرکلی کړی او ویلي دي چې دا هیواد باید په افغانستان کې د روان بشري بحران په ترڅ کې د خلکو حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. په برتانیا کې د یادې شورا رئیس ویلي دي چې په افغانستان کې د ډیپلوماتیک تعامل زیاتوالی به د مرستو په رسولو او د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره اغیزمن وي. د اقتصادي چارو یو شمیر کارپوهان له افغانستان سره د ډیپلوماتیکو اړیکو پراختیا اړینه بولي، خو د ښځو د حقونو فعالان او فعالانې دا له طالبانو سره تعامل بولي او مخالفت کوي. په دې اړه نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې واوري.
روسه لغې چې د بریتانیا د مرستو پر څارنې یو کمشنر هوګ بیلی په افغانستان کې د دې هیواد د ډیپلوماتیک حضور د بیا احیا غوښتنه وکړه. د ناروی د کډوالو شورا له دې غوښتنې په هر کلی سره ویلي بریتانیا باید په افغانستان کې د روان بشري بحران په ترڅ کې د خلکو حیاتي ملاتړ ته دوام ورکړي. په بریتانیا کې د ناروی د کډوالو شورا رئیس مارتین هارتبرګ په یو اعلامیه کې چې د جولای په 12مه د دې شورا په ویبپاڼه خبره شوې ویلي د ډیپلوماټیکو تعامل زیاتوالی د مرستو رسولو د پروګرامونو او اصولي بشري اقداماتو په څارنه کې اړین دی او مسؤلین د افغان میرمنو او نجونو په اړه ځواب ویلو ته اړ باسي. د اقتصادي چارو پوه عبدالنصیر رښتیا په افغانستان کې د هیوادونو ډیپلوماټیک حضور د مرستو رسولو او همداشان د افغانستان د اقتصادي ودې لپاره اړین بولي.
زه فکر کوم چې کچیرته د ډیپلوماټیک اړیکې بیا پیلېږي هم د سیاسي لحاظه کولای شي چې روابط ښه کړي، هم د اقتصادي لحاظه دوی پیږي چې کوم ځای کې کوم بخش کې او څه ډول مرسته وشي، نو دا مرسته کچیرته شفافیت راشي او بېوزلو خلکو سره مستقیما همکاري وشي دا ډېر به ګټه ولري او کولای شي چې په دغه شرایطو کې د افغانانو لاسنیوی وشي.
خو د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانې وایي د طالبانو نو سره د تعامل په معنا ده او دوی ورسره د هر ډول تعامل مخالف دي. د ښځو د حقونو فعال پرېسا مبارز وایي که بریتانیا غواړي په افغانستان کې ډیپلوماتیک حضور ولري باید لومړی پر طالبانو فشار راولي.
حضور ډیپلوماتیک بریتانیا
د بریتانیا ډیپلوماتیک حضور په افغانستان کې په یو شکل له طالبانو سره تعامل دی او څنګه چې ټول پوهیږي افغانان طالبان نه غواړي. که دوی غواړي ډیپلوماتیک حضور ولري او د افغان میرمنو لپاره یو څه وکړي باید لومړی پر طالبانو فشار راولي چې دوی د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو غوښتنو ته پام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ګارډین ورځپاڼې په حواله د بریتانیا حکومت مرستو پر څارنې یو کمشنر هوګ بیلی د پنجشنبې په ورځ په یو راپور کې ویلي هیواد باید په افغانستان کې د ښځو د ملاتړ او د بریتانیا پر مرستو د څارنې لپاره خپل ډیپلوماتیک حضور بیرته احیا کړي. دا راپور په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دې هیواد کې د بریتانیا د بشري مرستو د پام وړ او مثبتې اغیزې په نښه کوي. د 2021 کال په اګست کې کله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول بریتانیا خپل ټول ډیپلوماتان له دې هیواده وویستل. د یادونې ده چې د طالبان حکومت د ښځو پر وړاندې د سخت دریځو پالیسیو او بندیزونو له امله تر اوسه د هیڅ هیواد له لوري په رسمیت نه دی پیژندل شوی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
قدر منوریدونکو د افغانستان د روانو چارو په اړه نور مطالب هم لرو چې وړاندې په خبرونه کې راځي، خو اوس ورځو نړیوالو مسایلو ته. د غزې په ترنګ کې د اسرایلو په تازه حملو کې لسګونه کسان وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان شوي. په عین حال کې په غزه کې د اوربند د ټینګښت او د پاتې اسرایلي یرغمل شویو کسانو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. په غزه کې د اسرایلو او حماس ډلې ترمنځ د روانې جګړې نه میاشتې پوره شوي خو لا یې د پای تر رسېدو څرک نه تر سترګو کېږي.
د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي د غزې په جنوب کې د اسرایل د شنبې ورځې په تازه حمله کې یو اویا کسان وژل سوي دي. د دغه وزارت په وینا په خان یونس ښار کې د دغه حملې له کبله 289 نور کسان ټپیان سوي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې روغتیا وزارت ویلي چې ګڼ مړي او ټپیان خان یونس ته نږدې پراته ناصر روغتون ته لېږدول سوي. په دې روغتون کې د اسوسییټډ پریس خبري اژانس خبریال ویلي چې څه باندې 40 مړي شمارلي او هلته عیني شاهدان ویلي چې د اسرایل په حمله کې بمباري هم شامل وي. دا معلومه نه ده چې دا حمله په المواسی ولسوالی کې هم سوي او کڅنګ د هغه سیمه ده چې اسرائیل د بشری ساحې په توګه اعلان کړی ده چې د شمالي دروازې رفح او په جنوب کې د خان یونس ترمنځ پراته ده. په دغه بندري ساحه کې سلګونه زره بې ځایه سوي فلسطینیان دېره دي چې د جګړو له ډاره هلته کډه سوي او هلته په لنډمهالو خیمو کې شپې سبا کوي. په غزه کې دا جګړه وروسته له هغې پیل سوه چې لومړی حماس ډلې د اکتوبر میاشتې پر اوومه پر اسرائیل په حملې سره 1200 کسان ووژل او 250 نور کسان یرغمل کړل. له هغې راهیسې د اسرائیل په مځکنیو عملیاتو او بمباریو کې د غزې د روغتیا وزارت په وینا 8300 کسان وژل سوي او څه باندې 8800 نور کسان ټپیان سوي دي. د وزارت په دغو شمیرو کې نه دي ویل سوي چې له دې ډلې څو تنه یې ملکیان او څو یې وسلوال دي او دغه شمیرې د خپلواکو سرچینو لخوا تایید یا رد سوي هم نه دي. د غزې د 2,300,000 اوسیدونکو تر 80% ډیره برخه له خپلو کورونو کډې کولو ته مجبور شوي او اکثرو یې د خیمو په هغو کمپونو کې اړولي چې سخته ګڼه ګوڼه پکې ده. دوی له سختې لوږې سره مخامخ دي. په همدې حال کې په غزې تړانګه کې د اوربند ټینګښت او د حماس له منګولو د پاتې یرغمل سویو د خلاصون لپاره هڅې روانې دي. د اسرائیل د صدراعظم بنیامین نتنیاهو دفتر تېره پنجشنبه ویلي و چې دوی له نورو منځګړو سره د مذاکرو لپاره قاهرې ته خپل استازي لیږي. دغه خبرې له حماس سره د سولې پر طرحه او د یرغمل سویو پر خلاصون راڅرخي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د ازادي رادیو خبرونه په 19:25 او 25 متره لاندو څپو اوري چې تر شپږو بجو د مخام تر شپږو بجو دوام کوي. د مخام ل شپږو د ازادي رادیو خبرونه په 12:25 منځنۍ څپه پیلېږي چې د سهار تر شپږو پورې دوام کوي. یو شمیر کابل خاریان په ځانګړي ډول خځې له خاري ترانسپورتي وضعیت څخه شکایت کوي. دوی وایي چې د ملي بسونو فعالیت غیر منظم دی او واړه موټر دوی نه وړي. د کوچنیو خاري او ټکسي موټرو چلاونکي بیا لخپل ستونزو سره ټکوي. دوی وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له ځینو محدودیتونو سره مخامخ دي.
یو شمیر کابل خاریان په ځانګړي ډول خزي شکایت کوي چې د عامه ترانسپورت په برخه کې لستونزو سره مخ دي. دوی ادعا کوي چې د ملي بسونو فعالیت د تیر په شان منظم نه دی او وړې موټرې د طالبانو له ویرې دوی نه وړي. د کابل خار اوسیدون کې لیمه ازادي رادیو ته وویل
کچیر یو میونه په ټیکسي کې چې هغه تناوی دغه څخه هم سوال کوي چې تاسو محرم چې دی او کچیر دغه سره کوم نارینه هم وی کاغه حالت وی یا د هغه خوند وی یا بل څه کوي ورسره ووسی نو دغه سره په پښتنه کې چې دا څوک یو چرته ځای څنګه ده ته په اند ډول په ټول معلومات ورکول کیږي بس په غیر نه په طالب کاني کې کولی ته اجازه ورکوي ملي بس هم هم د مشکلات لري چې نارینه او مردان عام ډول شي کولای شي د ملي بس کې کینګ او د غیر څخه استفاده وکړي. یعنی او مشخص ډول هم نشته د ورته ملي بس چې دا د خځو لپاره د ملي بسونو یو عدد دی نه نه د لپاره وي.
د کابل خاري وبله اوسیدونکو چې نه غوړي پر راپور کې نوم خورسي ورته شکایت لري.
موږ په کافي اندازه ملي بسونو او عامه ترانسپورت ته لاسرسي نه لرو ځکه تعداد یې زیات ده خو هغه یو نظم او ترتیب دوی نه ورته لري. مثلا دا چې د ښځو بسونه باید بیل وي او د نارینه وو بیل وي. ټیکسي وانان هم بیا هغه مېرمنې چې یوازې اوسي هغه په ټیکسي کې نه پورته کوي ځکه ویریږي امارات یا امر بالمعروف ته ټیکسي ونه وایي او دغه لینی موټرونو کې به تابر درې نفره شاته کېني او دوه نفره مخې ته. خو ډیری وخت مېرمنې نه پوره کېږي هغه درې تنه دغه ستونزو سره د اوس مېرمنې مخامخ دي.
دوی وایي دا ستونزه په ځانګړي ډول مازدیګر مهال د دولتي کارکوونکو د رخصتي په وخت کې ډېره وي. بلخوا یو شمیر ټیکسي چلوونکي وایي دوی ځکه خځې په خپلو موټرو کې نه وړي که یوه کسه ښځه مخکې سیټ کې کېنوي د یو نفر کرایه سوځي او که دوه کېنوي د طالبانو له غبرګون سره مخ کېږي. د کابل ښار یو ټیکسي چلوونکي شیرخان ازادي رادیو ته وویل
چې تا سره مثال مخکې ځای کې د تیزه کې یو نفر سوځي که سړي پیدا سو خو ځکه ته پنځه نفر به ویسي
او مشکل ډېر مشکل سره مخ شو کار بار نست.
بل موټر چلوونکی هجرت الله بیا وایي ک مخ کې سیټ کې خزه یوازې هم کې نه ولسی د طالبانو حکومت د امر بالمعروف د محتسبینو لخوا پوښتل کیږي. نو موړ وایي اوس د دوی کار ډېر خراب سوی ځکه په خبره ای طالبان ان مخ کې سیټ کې دوه نارینه سورلۍ ته هم اجازه نه ورکوي.
خاص سره غنه ده کار بار نست موږ سالور کې نو یو مخ کې نو درې شاته په خو خپل پنځه کې نه ولا بس اوس سالور ده امارات ویل چې یو مخ کې نو سیټ کې بس درې شاته سالور کې موږ چا نه داسې خاص دغه نه جوړیږي چې موږ روزګار پیدا کړو.
هڅه مو کړه د کابل میشتو ښځو د ترانسپورتي ستونزو په اړه د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایی چلند او د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارتونو معلومات ولرو، خو د ترانسپورت وزارت ویان امام الدین احمدی مو پوښتنې ځواب نه کړې او د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره په خبرو ونتوانېدو. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت پر ښځو د ګڼو نورو محدودیتونو او بندیزونو ترڅنګ د 2022 کال په لومړیو کې له شرعي محرم پرته په لرې واټن سفرونو هم بندیز ولګوه. خو دا څوم ځل دی چې ښځې او موټر چلوونکي د ښار په منځ او لنډ واټن سفر کې هم د ورته محدودیت یادونه کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
وخت د مازیګر 4:26 دی. تر سره اوسې قدر منوریدونکو د خبرونې په دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو دا شیبه یو بل په زړه پورې راپور درته وړاندې کوو. په افغانستان کې د هوا له تودېدو سره د شیریخونو د پلورلو بازارونه هم ګرم شوي دي. د کابل په شهر نو، د ننګرهار په کامې ولسوالۍ او د پروان په مرکز چاریکار کې د شیریخ یو شمیر پلورونکي چې شهرت لري وای د شپې ورځې کار ډیر ښه دی او له بیلابیلو سیمو خلک د شیریخ د خوړلو لپاره دوی ته ورځي. یو شمیر کسان چې شیریخ خوښیږي هم وایي چې سره له دې چې اقتصادي ستونزې لري، خو بیا هم د افغانستان بیلابیلو سیمو ته هم د تفریح او هم د شیریخ خوړلو لپاره ځي.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې هوا ګرمه شوې، د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د شیریخ یو شمیر پلورونکي وایي په دې موسم کې مشتریان ډیر شوي او له بیلابیلو سیمو خلک د شیریخ خوړلو ته ورسي. دا د پروان ولایت په مرکز چاریکار ښار کې د شیریخ جوړولو یو دکان دی. د شیریخ پلورلو د دغه دکان مالک حسیب الله بیانی ازادي راډیو ته وویل:
موږ واړه متوسط او ډبل شیریخونه جوړو او بیلابیل بیې لري. وړوکی شیریخ 50 متوسط اتیا او ډبل شیریخ 100 افغانۍ دی. زموږ کار ډیری وخت ماسپښین له 1 بجې وروسته شروع کیږي او د شپې تر 10 بجو روان وي. موږ د نورو سیمو په پرتله نسبتا ډیر فروش لرو.
د ننګرهار د کامې ولسوالۍ شیریخ هم د افغانستان یو له مشهورو شیریخونو څخه دی. دلته د شیریخ یو جوړونکي صفت الله ازادي راډیو ته وویل:
تر شل کارونه راغلي زه دا کار کوم. په کامه کې ګرمي شروع شوې ده او شیریخ ته ډېر غټ مخلوق را روان دی. د هر ځای مینهوال را روان دي، ټول افغانستان نه خلک را روان دي، یعنی دې پورې چې خارج نه هم خلک را روان دي. د کامې شیریخ ته ډېر بیروبار رشونه او خمازدار شیریخ، او په کامه کې سپیشل شیریخ میلاویږي.
په افغانستان کې اوس مهال شیریخ تخپل په خوانی باندې ترڅنګ چې په لاس په جوړیدو د ماشين په وسیله هم چمتو کیږي، چې د یو شمیر شیریخ خرڅونکو په خبره ډیر خوښونکي لري. د کابل په شارینو کې د شیریخ یو پلورونکي حاجی توفیق په ماشين د شیریخ د جوړولو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
شیریخ مو که از توسط ماشين جوړ میشه که شیر طبیعي خالص قیماق وطني همراه پیل و بوره و چهارمغز و بادام دبینش مکس میشه داخل ماشین آماده میشه و بعد از به فریزرا
د یادونه ده چې د شیریخ ځینې جوړونکي په شیریخ کې تازه میوې هم ګډوي چې لای خوند ښه کوي. که چون په روسي کلونو کې په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت خنه دي، خو د شیریخ یو شمیر خوخون کې وای شیریخ سره مینه یې بیلابیلو سیمو ته بیایي. د بلخ ولایت اوسیدونکو ډاکټر مرزاد وای د ننګرهار کامی ولسوالۍ ته د شیریخ خوړلو لپاره تللی و.
او مزار نه راغلی و دلته شیریخ ته پر اختامه کې ور لوکس شیریخ ته خپل مونږ ته بل چا ویل دي زیاترالو ډیر ښه شیریخ ټیټ موسم دی.
د پروان ولایت اوسیدونکو او د شیریخ خوخونکو عبدالبصیر جویاوی په پروان سربیره سمنګان او ننګرهار ته هم د شیریخ خوړلو لپاره تللی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
ډیر زیات په شیریخ کې مینه لرم، په نیوالانو سره دوستانو سره بعضی وختونه شیریخ خوری وکړو. جلال آباد ته ځو شیریخ خوری کې، بعضی وخت حتی سمنګان کې ښه شیریخ لري، بعضی وختونه پروان، ډیر وختونه پروان راغلی و.
که څوم شیریخ پلورونکي وایي چې کاروبار ښه دی او ډیر پیرودونکي لري، خو ټینګار کوي چې د څو کلونو مخکې په پرتله یې پلور کم شوی. دوی لامل د کورنیو د اقتصاد کمزوري کېدل بولي. شیریخ یو یخ خوراک دی چې له شیدو، بوري او پیروي څخه جوړیږي او په افغانستان کې د اوړي په موسم کې خلک ډیر خوري.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د زهرو کاروان پروګرام پیلېږي، خو له هغه مخکې خبرونه. د نوبل د سولې جایزې ګټونکې ملالی یوسفزۍ له پاکستان غوښتي دي چې د بې اسناد افغان کډوالو جبري استل ودروي. هغه ویلي په ځانګړي ډول د هغه ښځو او نجونو تیاره برخلیک ته اندېښمنه ده چې بیرته افغانستان ته لیږل کیږي. ملالی د فرانسې له خبري اژانس سره په پرونی مرکه کې ویلي چې د افغان کډوالو د جبري استلو له کبله ژور اندېښنه لري. ملالی یوسفزۍ دا څرګندونې داسې مهال کړي چې پاکستان د تیر کال نومبر میاشتې راهیسې د بې اسناد افغان کډوالو ډله ییز استل پیل کړي دي. اسلام آباد وایي چې د اسنادو لرونکي افغان کډوال د یو بل کال په مخه په دې هیواد کې اوسېدلی شي، خو د بې اسناد افغان کډوالو استل به دوام وکړي. د راپورونو له مخې تر اوسه له شپږ لکو ډیر افغانان له پاکستانه استل شوي. په اسلام آباد کې د طالبانو سفارت وایي پاکستانی چارواکو پاکستان ته د افغان سوداګرو د سبزیجاتو او میوو د درې سو لاریو د تاک مخنیولې ده. د سفارت پرون په یو بیان کې ویل چې د طالبانو د سفارت سرپرست سردار احمد شکیب د پاکستان د سوداګرۍ وزارت د بهرني تجارت له مشرې ماریا کازی سره پر دې ستونزه خبرې کړې. په بیان کې راغلی دی چې د افغان سوداګرو د لارې د موقتو جوازونو د نه لرلو په پلمه په تورخم، سپین بولدک او خرلاتي کې درول شوي دي. د طالبانو سرحدي چارواکو نن خبر ورکړ هغه لس تنه افغانان چې د پاکستان په زندانونو کې بندیانو له بنده خوشي شوي او وړ مورس خپل هیواد ته رسیدلی دي. د ننګرهار په تورخم کې د طالبانو سرحدي امریات ځینو رسنیو ته ویلي د کسان د قانوني اسنادو د نه لرلو له کبله دوه کاله او شپږ میاشتې په بند کې وو چې له ډیورنډ کرښې افغانستان ته اوس اوښتي دي. همدې امریات په جلا مورد کې ویلي هغه ماشوم هم چې دوه کاله او شپږ میاشتې د پاکستان په یو زندان کې تیر کړي وو د هغه کورنۍ ته وسپارل شو. د اسرایلي پاوز راډیو نن وویل چې د اسرایلي پاوزیانو لخوا د غزې په جنوب کې پر خان یونس سیمه په هوایي حمله کې احتمالا د حماس د توندلارې ډلې پوځي مسؤول محمد الدیف وژل شوی دی. د اسرائیل د پاوز راډیو ویلي دا معلومه نه ده چې محمد الدیف په دې حمله کې وژل شوی کنه، خو وایي چې په اړه یې څېړنې روانې دي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې نن هم د غزې په جنوب کې د اسرائیلو په تازه برید کې لږ تر لږه یو اویا فلسطینیان وژل شوي او 209 یا نور ټپیان دي. خپلواکو سرچینو تر اوسه دا شمېرې نه دي تایید کړي. په نیپال کې ژغورونکو ډلو نن د 500 تری تم شویو کسانو له ډلې د یو تن مړی وموند. دا کسان د پشکال تر ورښتونو وروسته د ځمکې د ښویېدو له کبله لا درکه شوي وو. د نیپال په مرکزي ولسوالۍ چتوان کې پرون د ځمکې ښویېدنه یو سیند ته د موټرو د غورځېدو سبب شوه.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونی خپرونې ته مو هرکلی کوم. د د زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې به وایي چې په نیمروز ولایت کې لسګونه معتادین د ګرمي او روغتیایي امکاناتو د نشټوالي له امله مړ شول.
په داسې په میاشت کې موږ اته شپته کسان معتادین لرو چې هغه اوسه یې مړ شوي.
دا چې نشه یي مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړې.
نشه یي مواد زموږ د ټول بدن په سیستمونو باندې ناوړه اغېز کوي او زموږ د بدن ټول سیستمونه کمزوري کوي. دفاعي سیستم هم زموږ د بدن یوه برخه ده، د هغې په وجه دفاعي سیستم هم کمزوری کیږي.
په یو بل لاپور کې به واورئ چې سږ کال په بلخ ولایت کې یوازې 2000 جریبه ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه شوه.
د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت سږ کال د بلخ ولایت په ټولو ولسوالیو او حوزو کې عملیات ترسره کړل، چې د نشه یي توکو د کښت په جرم په سلګونو کسان او په زرګونو جریبه ځمکه د نشه یي توکو د ناپاکه بوټو څخه پاکه شوې ده.
تعجب خان په نوم یو معتاد وایي چې څو ځله مې په نشه کې موټر اړولی دی.
ما سوري موټر چپه کړ، دودیوانې مې پکې موټر چپه کړی، ټکرې مې پکې وخوړې، هم پکې وګرځې چې بس ښه انجام نه لري. بمزا وچه به دا بمبیلي بس چیر به تور به پاوه و بس.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
پلار قسم به ګوما جنوره نشه نه ګوما.
هو سړی کبیر شوی شپاخانې ته یې بوزه او علاج وکړ. ځوان او ګلالۍ الک دی، هره ورځ چې ورته ګورم زړه مې تور کباب شي.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. په نیمروز ولایت کې لسګونه معتادین د ګرمي او روغتیایي امکاناتو د نشټوالي له امله مړ شول، چې اوس یې مړی د دې ولایت په سړو خونو کې ساتل کیږي. د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي دا معتادین ځکه مړ شوي چې د وجود مقاومت یې د ګرمۍ په مقابل کې کمزوری، او دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې مړی یې خپلو کورنیو ته وسپاري. په نیمروز ولایت کې د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوي معتادین شکایت کوي چې په دې مرکز کې د ناروغانو لپاره کافي امکانات نشته. له همدې امله د معتادینو مړینه ډیره سوې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
تیره اونۍ د زرنج ښار د ولایتي روغتون سړې خونې ته د هغو 15 معتادینو مړي وړل شول چې تازه مړه شوي او خپلوان یې نه دي معلوم. هغه لس چې ازادۍ راډیو ته استول شوی لیدل کیږي چې د ډیری مړه شویو معتادینو عمرونه د 40 او 50 کلونو ترمنځ دي. د نیمروز له نشه یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي عبدالواسی ریحان وایي چې ډیری معتادین له دې امله مړه شوي چې د ګرمۍ په مقابل کې د وجود مقاومت کمزوری و.
په داسې شپږو میاشتو کې موږ اته شپېته کسان معتادین لرو چې هغه پوڅه یې مړه شوي دي.
په دا درو میاشتو کې داسې دغسې 28-29 شاوخوا باندې معتادینو ژوند له لاسه ورکړی،
او 980 کسه معتادین د هوسپیلن لرو تر تداوی لاندې دي.
د نیمروز ولایت اوسیدونکو له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د دې ولایت د زرنج ښار او دوه ولسوالیو په کنډوالو کې او دغه ډول د سیند پر غاړه د څو معتادینو مړی موندلی دي. خو د نیمروز ولایت د معتادینو د ساتنې او پالنې 1500 بستریز مرکز څخه تازه رخصت شوي معتادین وایي چې په دې مرکز کې د معتادینو وضعیت چندان ښه نه دی. محمود چې یوه اونۍ مخکې له دې مرکز څخه رخصت شوی وایي چې هلته د معتادینو لپاره روغتیایي امکانات نشته، او د ده په مخ کې به معتادین مړه کېدل.
شوه ډوډۍ ورکوله، خو ګولۍ چندان ګولۍ نه وې. کله چې معتاد ناروغ سي سخت نسناستي ورته پیدا کېږي، وضعیت یې خرابېږي ډېر زیات. نږدې 15 نفره وو ټول مړه سول. د معتادینو د درملنې کلینیک ښه دی، ځکه چې ډاکټر ستا او معتاد ډاډه وي، خو په زندان کې نه ارامه وي او په زندان کې نشه هم نشي پرېښولی.
د نیمروز د معتادینو د ساتنې او پالنې 1500 بستریز مرکز څخه یو بل تازه رخصت شوی معتاد نبی وایي چې په دې مرکز کې مسلکي روغتیایي کارکوونکي نشته. له همدې امله په دې مرکز کې د معتادینو مړینه ډیره شوې ده.
ګڼګونه ډیره وه او معتادین هم ډیر کمزوري وو، ناروغه کېدل. ما چارواکو ته وویل چې دا معتاد مړ کیږي، ډاکټر ته یوسئ. خدای فکر وکړ چې ګوا کې زه بے ځای خبرې کوم، ویلې سړې وګو ور باندې واچوي جوړیږي. کله چې مو پر متاد سړې وګو توی کړې، متاد یو دوه ځلې سا وېستا چې له دې سره سم مړ شو. یو سل نفر خو مړ شو.
د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد تازه ادعا کړي چې دوی په تیر یو کال کې د متحدینو د درملنې لسګونه مرکزونه بیرته فعال کړي دي، خو په دې مرکزونو کې د روغتیایي امکاناتو د نشتوالي او متحدینو سره د ناسم چلند په اړه ډېر شکایتونه او انتقادونه شته. دا مهال د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره یا یو این او دی سی په افغانستان کې د متحدینو د درملنې په برخه کې بهرنۍ مرستې همغږي او اداره کوي، خو د طالبانو حکومت دې ادارې ته اجازه نه ورکوي چې د معتادینو د درملنې مرکزونه له نږدې څخه وڅاري.
د معتادینو د مړینې په موضوع کې پاتې کیږو. طبي ډاکټران وایي چې احتیاط د نورو زیانونو ترڅنګ د انسان د وجود مدافع سیستم کمزوری کوي. د ناروغیو، سړې او تودې هوا په مقابل کې مقاومت نشي کولای او په وروستي پړاو کې د معتاد د مړینې سبب کیږي. مخ په دې اړه د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ګلازګر شریفیار سره مرکه کړې او پوښتلې مې چې نشه یي مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي او د انسان په بدن کې د یو کمزوري مدافع سیستم نښې نښانې څه دي. ډاکټر ګلازګر شریفیار لومړی د انسان د وجود د مدافع سیستم په اړه معلومات راکوي.
د انسان دفاعي یا مدافع سیستم یو سیستم دی چې اکثره د وینې د سپینو حجراتو څخه جوړ شوی دی چې په هغې کې ایزنو نیټروفیل په نامه یو حجره ده چې د بدن عسکر دی. د مونوسایټ په نامه بله یو حجره ده، سپین کرویات ورته وایي. کله چې بدن ته میکروبونه یا مختلف خارجي مواد داخلیږي هغې په مقابل کې ودرېږي او دغه مواد خوري یا د منځ وړي. یعنی زموږ دفاعي سیستم د وینې د سیستم یو برخه ده چې سپین کرویات یا ډبلیو بی سی ورته وایي چې 95 حجرات پکې موجود دي او دغه د انسانانو دفاعي سیستم جوړوي او وظیفه یې دا ده چې نه پرېږدي کوم چې زموږ بدن ته مختلف میکروبونه زهري مواد زموږ او ستاسو بدن ته داخلیږي. نو دفاعي سیستم د دوی په مقابل کې راولاړیږي او دوی سره جنګ کوي او بالاخره دوی د منځه وړي.
نشه یي مواد ولې د بدن مدافع سیستم کمزوری کوي؟
نشه یي مواد چون خپل زهر دي او د بلې خوانه د یو خارجي میکروب په نظر ورته زمونږ بدن ګوري، ځکه چې نشه یي مواد زمونږ ټول بدن په سیستمونو باندې ناوړه اغیزه کوي او زمونږ د بدن ټول سیستمونه کمزوري کوي. دفاعي سیستم هم زمونږ د بدن یوه برخه ده، د هغې په وجه دفاعي سیستم هم کمزوري کوي. دویمه دا چې خپل نشه یي مواد د وینې په سیستم باندې یا د وینو په حجراتو باندې چې وینه زمونږ ستاسو په بدن کې ډېرې مهمې وظیفې اجرا کوي، چې مثلا زمونږ ستاسو بدن ته اکسیجن رسوي، غذایي مواد رسوي، انرژي مواد رسوي، دواګانې رسوي، هورمونونه رسوي، مطلب د ضرورت ټول وړ مواد د وینې په واسطه زمونږ د بدن ټولو حجراتو او انساجو ته رسیږي. کله چې انسان نشه کوي دغه د وینې سیستم یا د وینې کم حجره یا نس چې دی دا متضرره کیږي، ځکه د وینې غلظت ډیریږي، وینه ټینګوي، په وینې کې یو نوع کارسینوجنیک یا سرطانی مواد پیدا کوي چې بالاخره وینه خپل وظیفه درست نشي کوي، په رګونو کې پرنټ کیږي او بلې خوانه خپل دفاعي سیستم هم د وینې یو سیستم دی. نو کله چې وینه متضرره کیږي دغه ډبلیو بی سی چې زمونږ د بدن دفاعي عسکر دي دا هم ورسره متضرره کیږي او کمزوري کیږي. په دې وجه باندې د انسان دفاعي سیستم د نشو په وجه باندې کمزوري کیږي. کله چې زمونږ دفاعي سیستم کمزوری شو پس زمونږ بدن ته چې هر میکروب داخلیږي، چون دفاعي سیستم موجود نه دی، موږ زر مریضي وو. یو معمولی ناروغي دغسې ناروغان چې دفاعي سیستم کمی او کې ډیر وخت دوام کوي، بالاخره یو وړه ناروغي کولای شي چې دوی حتی د مرګ خواته ورسي، ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزور دی.
څه ډول نشه یي مواد لا ډیر د انسان پر مدافع سیستم ناوړه اغیز کوي؟
ټول نشه یي مواد هغه د اپین خاندان وي، سنتټیک افین وي یا مصنوعي او کتبی افین وي، ټول زموږ په دفاعي سیستم باندې بده اغیزه کولای شي او کوي. همدارنګه هغه مواد چې نن سبا څوک ورته آیس وایي، څوک ورته کرسټل یا شیشه وایي، دا هم کولای شي چې زمان پا دیپایی سیستم بانده ناوڑا آغیز او که او هم دارنگا تابلیت که هم داغا مواد دی خو تابلیت که لگ اثری جوڑ کری او شیشایی لگا دسه ارزان غنده جوڑ کری دا داغا چون دی مواد فیدرا دی او دا خپلا در گونو د توسو سبب کیږي د رګونو د پراخوالي سبب کیږي او بالاخره په رګونو کې وینه سلو کیږي او د وینې د سلو کېدو په وجه باندې بالاخره خپله دفاعي سیستم یا دفاعي حجرات هم د وینې بخش دی د هغوی د کمزوري سبب کیږي چې بالاخره دفاعي سیستم کمزوري کوي او همدارنګه نور مخدره توکي هم د دې سبب کیږي چې زموږ تنفسي سیستم کې ګډوډي رامنځته کی او بالاخره کله چې په تنفسي سیستم کې ګډوډي راغله تنفسي سیستم وظیفه دا ده چې اکسیجن نسبی زموږ په وینه باندې نو په دغه صورت کې بیا هم اکسیجن په کافي ډول باندې زموږ په وینه باندې نه نسبیږي تر څو نورو د بدن نورو انساجو ته وړل شي نو په نتیجه کې خپله په وینه باندې هم بد اغیزه کوي او بالاخره دفاعي سیستم ناوړه اغیزه او د هغوی د کمزورۍ سبب کیدلی شي.
که د انسان په وجود کې مدافعي سیستم کمزوری شي په دې صورت کې معتاد له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي؟
دغه خلک د رنګارنګ ناروغیو سره قسم قسم ناروغیو سره مخ کیدی شي او همدارنګه نظر هغه خلکو ته چې نشه یا معتاد نه دي دا خلک ډیر د مختلفو میکروبي ناروغیو سره مخ کیدلی شي ځکه چې د دوی دفاعي سیستم کمزوری دی او همدارنګه د دوی ناروغیانې زیات دوام کولی شي په دې خاطر باندې چې د دوی دفاعي سیستم کمزوری دی او همدارنګه دغه کسان د ناروغیو په وجه باندې نظر هغه کسانو ته چې معتاد نه دي زر مړه کیدلی شي یا زر د منځه تللی شي ځکه چې د دوی د بدن دفاعي سیستم کمزوری دی.
کله چې د معتاد مدافع سیستم کمزوری شي آیا د نشې له پرېښودلو وروسته یې بیرته د غښتلي کیدلو شانس شته او که همداسې کمزوری پاتې کیږي سي باید ځانګړې درملنه یې وشي؟
کله چې معتاد خپل نشه یي مواد چې کومې سره دی معتاد دی هغه پرېږدي او بیا ورته رجوع ونه کړي نو الله جل جلاله په بدن کې یو سیستم جوړ کړی دی ریجنریشن یا دوباره ترمیم سیستم په نامه. که چېرته معتاد مطلق خپله نشه پرېږدي نو د دې ډېر زیات چانس شته چې بیرته د دوی دفاعي سیستم اعاده شي او کیدلی شي چې کومې خاصې تداوي ته ضرورت ونه لري او بیرته خپله دا سیستم البته د ښه غذا په خوراک د نشې په پرېښودلو او د ښه ژوند په کولو سره بیرته د دفاعي سیستم دوباره جوړ شي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېزې کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ دوستانو ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي مور دې پوډر وهي پلار دې پوډر وهي یا مې خور چې زه ته پوډر وهي یا د مېړه پوډر وهي
پلار په مړي کې نه وم په مور خو اوس خبر نه خامخام مورم
چې مونږ پلار نه واخېستې یو میلیارد ډالر وو همدغه سرمایه مې ټول واخلم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
ترنو اوریدونکو اوس په دې اړه راپور درو چې په روان کال کې د بلخ ولایت په ډیرو ولسوالیو کې کوکنار کرل شوی و خو د طالبانو حکومت د دې ولسوالیو په ځینو سیمو کې د کوکنارو کښتونه ویجاړ کړي دي. د بلخ ولایت ځایي چارواکي وایي چې دوی سخت کال په دې ولایت کې تر 2000 جریبه ډیر ځمکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکه کړې ده. د بلخ ولایت بزګران شکایت کوي چې د کوکنارو د کښت تر منع کولو دوه کاله وروسته هم د طالبانو حکومت له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې او د دوی اړتیاوې یې له پامه غورځولې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په بلخ ولایت کې درې کاله مخکې یوازې په 15 ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي و خو سږ کال د دې ولایت په ډیری ولسوالیو کې کوکنار کرل شوي دي. په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د کوکنارو د کښت اړولو عملیات پای ته رسېدلي او د دوی نظامیانو 2223 جریبه مځکه د کوکنارو او 6 جریبه مځکه د بنګو له بوټو څخه پاکه کړې ده.
په دې اړه د بلخ ولایت امنیه قمندانۍ ویان محمد عیسی وسیق وویل د کوکنارو د کښت په تور لسګونه بزګران نیول سوي او محاکمو ته سپارل سوي دي.
د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت سږکال د بلخ ولایت په ټولو ولسوالیو او حوزو کې عملیات ترسره کړل چې د نشه یي توکو د کښت په جرم په سلګونو کسان او په زرګونو جریبه ځمکه د نشه یي توکو د ناپاک بوټ څخه پاک سوي ده.
هغه بزګران چې د کوکنارو له کښت څخه منع سوي له دوی سره مرسته د دوهې د وروستۍ غونډې له مهمو بحثونو څخه وه. په دې غونډه کې د هیوادونو استازو ژمنه وکړه چې د بدیل کښت په برخه کې به له دې بزګرو سره مرسته وکړي، خو تر دې مهاله د دې ژمنو په لړ کې یوازې جاپان د لسو میلیونو ډالرو مرستې اعلان کړې دي. د بلخ ولایت شلګر ولسوالیو بزګر حاجي جمیل وایي که څه هم دوی سږ کال کوکنار ونه کړل او د مرستو په تمه وه، خو اوس چې د کښت او کروندې وخت تېر سوی بیا هم تر دې مهاله له دوی سره مرسته نه ده سوې.
گندم تخمی گندم پندانه بیتا کوټ
مخته دی غنم د غنم او پنوی او تخم په پور راکړي، کله چې مو پنبه خرج کړ خپل پور به ورکړو، تیل دی ارزانه کړي ځکه چې تیل او د ټراکټور کرایه ګرانه ده، کښت او کرونده نشته، هر شی چې حاصل ورکوي مخته دی راکړي ترڅو ځانونه له کوکنارو څخه بیغم کړو.
د مزار شریف یو بزګر مبین له اقتصادي ستونزو څخه سر ټکوي او وایي چې پخوا یې دوه ورونو په یو خصوصي شرکت کې کار کاوه، خو اوس بې کاره دي او مځکه کې چې موڅه کرلې وه هغو هم چندان حاصل نه درلودل.
خوستمون از حکومت یاست که
مکل حکومت خدا غختنه که و چی کم چا چی درس ویلی ده هغول پاره دی مصروفیت او کار پیدا کری او چوک چی بزگران دی هغوی تا دی دداسی که زمینه برا برا کری چی جون پا وکری
مردم روز شانه پیش ببره.
د طالبان حکومت داسې مهال د کوکنارو د کښت پر کموالي او خپل بریالیتوب ټینګار کوي چې د ملګرو ملتونو سره منشي د افغانستان د وضعیت په اړه په وروستي راپور کې لیکلي وه چې د طالبان حکومت د کوکنارو له زرګونو هکټاره کښت څخه یوازې 415 نوي هکټاره ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړي دي. په دې راپور کې ویل شوي چې سږ کال به یو ځل بیا په افغانستان کې ډېر کوکنار تولید شي.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی، د ننګرهار ولایت د حصارک ولسوالۍ اوسېدونکی عجب خان تر نشې مخکې لارۍ چلولې چې په ښیښه معتاد شو. عجب خان چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی وایي چې څو ځله مې په نشه کې موټر چپه کړی دی. دا چې عجب خان لومړۍ نشه له څه شي څخه پیل کړه، ولې او څنګه معتاد شو او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
مخکې مې دا لارۍ چلوله، غټ ګاډی مې چلوه، 15000 ماشین او 15000 به بشخشي راکوله مزار په پېښور نه پسیره دا 15 کال خو وتل په ترانسپورټ کې دینه مزار زبر سره پوښ نو شپې به مونږ چې بلواله راکتره په شپږم شپه به مونږ زره سواله بخاجي به خو به دي پر مونږ دا شی وایو شیشه ما واخله به شی شیشه بس دا وای څنګه خو نه پیدا کړل خو دا وتر اس کال کې خیر واش ولا پوښ او مخکې مونږ زره شپه په خور کارخانه نه دي دالته به مونږ راشتي د پاتک سره کارخانه په خور زه یاډو کې دښمن دا ډو کې د لمن زوړی لاسا په دې کې تشویش درا چې دا شاست پکې د شګ به ماته راچو یار کبه په گاډي کې مکانو چې ولا سالنګ بیا بندي یا مثال یوځي کې به کار اوس ما ویل دا پلان کې کړې پوښ یا به چې دې تشویش را سره وبسره و مې دم به ووم درس ما یو وخت به زره به مار پرمو کې روانم به مارکو کې یا نو دا دیونه سوره او شپه وکړو نو ما سره د لاوی سوره دیونه سره چې مالک ما سره بل گاډي څنګه ده کنه ما لاري ته ټکو کې نه دی په ور سره کې ما چې پکړم بده شوی صاحب ختمې دي نو لړن مواد مخاطب کار شه ده نو سوار پوری دي خدای به سرور کی بس الله تعالی دې نامي مسلمان ته وساتي نو پیګی نام سره نه وي بس نه غلطی کیږي کوی ټول ماتاندا وای شي بس ملاری چلو نور مو مزوري کوا او بس موټر ګاډه ته داخلو بس سر ز خالی چوک ته ځه ترکاری سبزی راوړ کور ته او بس مازیګر کې چوک ته چکر و هي بس خو خراب خو چې کا خاونده او بجما به کور کې لرته څه زبو و ده ما ته کور نه بارونه وي کای په خپل کور کې پروت اوسه بس ترخه خاطر به ما خدا غدا شیر ما سوار موټر چپا کړو دوی ونه پګی موټر چپا کړی یو ټکر هم پګی وکړی هم پګی وکړی شي بس ها جام نه لري بمزا وځه وبا دا بمبلیو بس چیر په تور بم په پاوا و بس بل د شیطان غو تر اخره دوی ونه دا موټر شپه ته نه بیا ته نه بار دو په پوس بچا نشا و عمل وکړه هغه صورت به نیمګړې سو کدی اس نو وای پریز ما پریخي د خسر مسید مخ په سوري رنگ ته دې خوبصورت نیمګړې سو خوشاله نه مو دي مخاجر خو دې نامي مسلمان ته وساتي چې چا وکړي خو دې صبر ته وکړي.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خپرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
تر ناوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوریشت ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12:30 منځنۍ څپو باندې واوري. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې کبیر یو معتاد دی. دی نور له نشو څخه تنګ سوی او له خپل پلار څخه غواړي چې درملنه یې وکړي. مور او پلار یې په دې پریکړه ډیر خوشحاله کیږي. هغه دی چې د کبیر پلار هغه د معتادینو د درملنې روغتون ته بیایي او هلته یې بستري کوي، خو یوه ورځ ګوري چې کبیر په روغتون کې نشته. دا چې کبیر چیرې ولاړ او اصل کیسه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
مورې و مورې چیرې؟
څه وایې زویا؟ دا دی دلته کور جارو کوم.
ته خو یې ور راشه چې یو ضروري خبره درته کوم.
سمه ده زویا، دا دی درځم.
اوف، زر وچادله، ټول وجود مې درد کوي. وای نو څو مورځې چې په دې توره کوټه کې بندې و. خدایا
دادې زویا راغلم، څه دې ویل؟
مورې دادا، ته مې په خو لاسونو ته وګوره، زنځیرونه زخمي کړي دي. دادا دیدې وینې ځینې بهېږي. لوی
ته رښتیا هم چې ډېر په تکلیف یې.
خیر ده مورې، ته بابا ته ووایا چې دی نور نشه نه کوي او وایې چې علاج مې وکوي.
ښځې، او ښځې چیرې؟
دادې دلته د کبیر سره په کوټه کې یم.
ما خوشی کهی زنور لدی زندانه سخست درشه ویم.
خسی سه خبره ده؟
کبیر وای چه ما شپا خانیه تا بازی، وای چه زما علاج بکی، زنور نشه نکوم.
پلارا قسم بگو ما جنور نشه نکوم.
او سرایا کبیر شوایی شپا خانیه تا باز او علاج وکا، جوان او گلاله یلک دی. هر ورز چورت گورم زرمی تور کباب شی.
خزی تم سبا خبره کوي، خو دې پوډاریانو خبره مې زړه ته نه لویږي. داسې نه وي چې په دې چل ځان خلاص کړي او بیرته پوډرو ته مخه نه کړي.
لارا تو خدای، دا ژوند دی زما او دستي څه فرق دی؟ زما هم په زنځیرونو تړلی یم او سپی هم وام. زما نو له نژو توبه ده.
و سړی هلک ښه وایي، شفاخانې ته یې بوځي چې علاج یې وشي. خلک له خدایه زوی غواړي، نه ورسېږي. خوز موش گوله گونجه زی او رس پا رس ده نشواله لاسه ده مر کنجه ته ورشوهیشه او موش لاس تر زنی او ته ناستیو.
بس سمه ده، زنزیرون از این اخلاس که پاک کالیوار که ویلم بوا چه شفاخانه ته بوزم. ڈاکٹر صاحب اجازه ده؟
راځي مهرباني وکي، مهرباني.
السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. راځه ورور په دغه چوکۍ کې نه، راځه الکه تم پر دغه بل چوکۍ کې نه. ښه، راته وایه څه خبره ده؟
ډاکټر صاحب، دا زما زوی د هیرونو معتاد دی، د دې لپاره مې راوستلی دی چې علاج یې وشي. د خیره
ډېر ښه کار مو کړی دی. ښه ځوانه، دا راته وایه چې ته په خپله غواړې چې نشه پرېږدي؟
هو ډاکټر صاحب.
پلار یا نور مشرانو خو به نه یې مجبور کړی چې نشه پرېږدي؟
نه، هیڅ چا نه مجبوره کړی.
که داسې وي انشاءالله چې علاج کېږي او بیرته نشه نه کوي، خو که چا په زوره مجبور کړی وي تر علاج وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. موږ هغه ناروغان نه بستري کوو چې مور او یا پلار په زوره راوستلي وي.
ډاکټر صاحب، دی په خپله خوښه نور له نشې څخه تنګ شوی دی.
ګوره وروره، بیا هم درته وایم، که مو نشې پرېښودلو ته مجبور کړی وي دا علاج نتیجه نه ورکوي.
چیلم دې وڅکا و نشه سوې، تر دا ملاله خوله دې ووتل دودونه.
اوهو، دا ځوان خو کټ مت د کبیر غوندې دی.
کبیر دا ته یې؟
هو زه یم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. داسې چاغ او تک سپین شوی چې اول کې مې ولاکه پېژندلی یې. ښه، دا ووایه چې دا څو میاشتې چیرې وې؟
پلار یې په کور کې په زنځیرونو تړلی وم او په یوه کوټه کې بندې کړی وم.
ها نو بیا څه وشو؟
ته غوږ شه راته چې کیسه درته وکړم.
ها ها کیسه وکړه.
هر څومره چې مې زارۍ ورته وکړې نه یې خوشي کولم، اخر مې چل ورسره وکړه. ما ویل زه نوره نشه نه کوم، توبه مې ده، شفاخانې ته مې بوځئ چې علاج مې وشي.
ښه نو بیا څه وشو؟
بیا یې شفاخانې ته بوتلم. دا دی چې نن راوتښتېدم او تا ته راغلم.
یاره کبیره ډېر چالاک سړی.
خیر اوس دا کیسې پرېږده، ژر یمه پوړې راکړه چې خمار خمار یم.
دغه د پوړې درواخله زوره.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لویه مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
په انستاګرام کې آزادی رادیو اندرسکور پی ای راپور زموږ قضاوت ستاسو.